السلام علیکم د ماخم شپږ بچې دی د ازادي رادیو د ماخمنې خبری مجله زه رضوان مراد د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د ارګ او د بلخ د والی چې ولسمشر وایي استعفای منل شوې ده، د لانجې په اړه اوري، او دا هم اوري چې له هرات څخه ایران ته قاچاق شوي ماشومان وایي ایراني چارواکو ورسره ډیر بد سلوک کړی دی. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه پنځه څپه په کابل لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرته کې د افغانستان جمهوری ریاست وایي د امریکا د ملي امنیت نوې ستراتیژي د تروریزم پر ضد زموږ له ګډو هدفونو سره سمه جوړه ده. افغانستان د بی پولی خبرلانو په یو تازه خبر شوی ریپورت کې د هغو 15 هیوادونو په کتار کې راغلی چې 2018 کال کې خبرلانو ته پکې زیاته مرګ ژوبله اوښتي. د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار اچ آر مک ماستر وایي لویدیز هیوادونه باید د روسیې د بی ثباته کوونکي چلند په وړاندې ودرېږي. پوره خبرونه د افغانستان جمهوری ریاست وایي د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت نوې ستراتیژي د تروریزم پر ضد زموږ له ګډو هدفونو سره سمه جوړه شوې ده. ارګ ماڼۍ نن سهار په یو بیان کې ویلي د امریکا د ملي امنیت نوې ستراتیژي او د جنوبي اسیا لپاره د دغه هیواد تګلاره د تروریزم د ماتولو او په افغانستان کې د ثبات د راوستلو په برخه کې د ګډو هڅو اساسي ستنې جوړوي. په بیان کې له دې چې د امریکا نوې ستراتیژي په سیمه کې د ډیپلوماتیکو لارو په واسطه د سولې د ټینګښت په لټه کې د هرکلی شوی دی. افغان حکومت همداراز ډاډ ورکړی چې په کې به له خپلو ګاونډیانو او لرې پرتو هیوادونو سره ګډ کار ته دوام ورکړي. د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت نوې ستراتیژي پرون شپه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان کړه. د دې ستراتیژي په یو برخه کې ښاغلی ټرمپ پر پاکستان ټینګار وکړ چې باید له افراطي ډلو سره په مبارزه کې جدي شي. د افغانستان جمعیت اسلامي ګوند وایي عطا محمد نور د استعفا منځوري ورخیزه ده او د حکومت له دې پریکړې سره سره به ښاغلی نور د بلخ د ولایت څوکۍ نه پریږدي. دغه ګوند مرستیال ویاند زبیح فطرت نن د خبرې ازادي رادیو ته وکړې او ویې ویل د ورځې په اوږدو کې د ګوند رسمي دریز اعلانوي. د بهرنیو چارو وزیر او د جمعیت اسلامي ګوند رئیس صلاح الدین رباني پرون په یونان کې د افغانستان سفارت پرانیست او اروپا ته سفر د دې لپاره په نیمه کې پریښود چې په خبرې په کابل کې د وروستیو تحولاتو په سبب هیواد ته ستنېږي. ولسمشر ماڼۍ پرون اعلان وکړ چې د بلخ د والی عطا محمد نور استعفای منلې او پر ځای انجینیر داود د بلخ نوی والی ټاکله. خو د بلخ لري کړی شوی والی عطا محمد نور پرون شپه د بلخ له ملي ټلویزیونه په خبرېدونکو وینا کې وویل د ولایت څوکۍ نه پریږدي او ګواښ وکړ که فشارونه پرې زیات شي نورې چارې به هم ولټوي. د بی پولی خبرلانو سازمان ویلی په 2018 کال کې 15 خبرلان او د رسنیو کارکونکو وژل شوې دي. دغه پاریس میشتي سازمان نن یو ریپورت خپور کړی او ویلی دي د تیر کال په نسبت د خبرلانو مرګ ژوبل اتلس په سلو کې کم شوې ده. د بی پولی خبرلانو په کلنی ریپورت کې افغانستان د هغو 15 هیوادونو په کتار کې راغلی چې پکې خبرلانو ته زیاته مرګ ژوبل اوخته ده. په 2018 کال کې په افغانستان کې د ملي ټلویزیون په څنګه په ننګرهار مرکز جلال آباد ښار کې ډله ییزه حمله شوې وی همدار از د 2018 کال په ورستۍ یو میاشتو کې په شمشاد خصوصي ټلویزیون باندې حمله هغه دوه حمله یاد شوې دي چې پکې پر اندېښنه خدل شوې ده. ټول ټال دوه خبرلان وژل شوي او ګڼ شمېر نور هم ټپیان دي. سوریه، مکسیکو، افغانستان، ترکیه، پاکستان، بنگلاديش، چین او ایران هغه هیوادونه دي چې پکې په مجموعي توګه خبرلانو ته مرګ ژوبل اوختي، بندیان شوي یا هم زورول شوي دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار اچ آر مک ماستر ویل ویدیز هیوادونه باید د روسیې د بی ثباته کوونکي چلند په وړاندې ودرېږي. مک ماستر له بی بی سی سره په مرکه کې چنن خبره شو ویل موسکو په ډیری زیرکۍ د ورانکارۍ کمپاین مخته وړي.
I believe that Russia is engaged in a very sophisticated
They ways map باور روسیا په ډیری زیرکۍ د ورانکارۍ په یو کمپاین کې ښکېله د څو په دیموکراتیکو بنسټونو زموږ باور تر تاثیر لاندې راولي. خغلی مک ماستر د امریکا متحده ایالاتونو د 2013 کال په انتخابات د 2014 کال په انتخاباتو کې د روسیې ادعایي لاسوهنې د امریکا د ملي امنیت لپاره یو ګواښ وباله. مک ماستر په داسې حال کې د روسیې په اړه باندې دغه څرګندونې وکړې چې تېره ورځ ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا متحده ایالاتونو نوې ستراتیژي اعلان کړه او چین او روسیه یې هغه دوه قدرتونه وبلل چې په خبره د امریکا د نفوذ ګټو او سوکالۍ پر ضد دي. او سعودي عربستان وی په پلازمینه ریاض باندې یو بالستیک میزایل شنکړی خو د یمن حوثی یاغیان ویلی هدف الیمامه شاهی مانی و. د مرګ ژوبلی او زیانونو په اړه رپورت نشته. د سعودي په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې له حوثي یاغیانو سره جنګیږي ویلي نن سه شنبه پر یاز باندې یو لګیدونکی میزایل شنډ کړی دی. په ټولنیزو رسنیو کې هم داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې په فضا کې یو وړوکی لوګا ښکاره کوي. حوثي یاغیانو ویلي نن یې په الامامه شاهي ماڼۍ میزایل وشته او هدف یې د سعودي مشرانو یو لویه غونډه وه. اخوا د سعودي ولیعهد او دفاع وزیر محمد بن سلمان ایران په مستقیمو پوځي پارونو تورن کړی او ویلي دي چې حوثي یاغیانو ته میزایل ورکړي. تهران د سعودي عربستان دغه تورونه بې ځایه بللې دي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. پروانه نیم ساعت خبرونه کې اوري چې ولسمشر ماړی ټینګار کوي چې د بلخ د والی عطا محمد نور استعفا منل ده او عطا محمد نور بیا وایي چې لخپلې څوکۍ به تیر نشي. په دې اړه د چارو کارپوهان بلابل نظرونه لري.
لوی خو ولسمشر دې کار ته دومره اهمیت ورکړي چې دا مطلوب اندازې نه زیات دي او له بلې خوا نه ولسواکي دې غوښتنه کوي چې والیان وخت پر بل بدل شي.
د هرات چارواکي له ایران څخه په ډلې زیتوګه د شوخه 500 افغان ماشومان او د سلو بیرته هرات ته د استولو پړند ښنه څرګندوي. دا ماشومان وی چې ایرانیان اور سره بد سلوک کړي دي.
نون نو مودا نون خوشکا مې تا غافسه د خیر لغتا مې زات.
د چړین او پراختیا په نامه یو بنسټ د افغانستان د سولې په پروسه کې د خزو ونده مهمه ګڼي او دا هم وری چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د محابسو توقيف ځایونو عمومي رئیس وایي دا محل شوخه و نیم سو بندیان په اعدام محکوم دي. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې ووریدل د افغانستان ولسمشر ماڼۍ وایي چې د بلخ د والی په توګه د عطا محمد نور استعفا منل ده. خو له پرون راهیسې عطا محمد نور او د هغه په لوین ټینګار کوي چې نوموړي دا استعفا په خو وړاندې کړی و او د یو شمیر شرطونو پر اساس یې وړاندې کړی و او اوس یې د ولسمشر لخوا منل ورته د منلو وړ نه دي. په دې اړه ټاکل شوی چې د مد ګون هم خپل درې سرګن کړی. همدا شی به زموږ همکار نسیم شفق را سره د کابل په سټوډیو کې دی. شفق صاحب د دې موضوع په اړه تازه څه دي؟
سلام وړاندې کوم. بلې، تازه معلومات دا دي چې همدا اوس د جمعیت د ګوند مشران په کابل کې سره غونډ شوي او د ولسمشر غنی لخوا د عطا محمد نور د استعفا د منلو د جنجالي مسلې په اړه خبرې کوي. د جمعیت ګوند یوې منبع چې د خپل نوم لا اخیستلو ډډه وکړه ازادي راډیو ته ویل چې د دې غونډې پریکړې به وروسته اعلان شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني چې په عین حال کې د جمعیت د ګوند مشر هم دی ویل کېږي چې اروپایي هیوادونو ته خپل سفر لنډ کړی او ویل شوي چې حتی بیرته کابل ته هم راغلی دی، ولې تر اوسه دا خبر نه دی تایید کړی. دغه راځینې نتایج شوی راپورونه وایي چې عطا محمد نور هم له بلخ څخه کابل ته نن راغلی دی. دا چې اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د جمعیت ګوند د مشرانو په غونډه کې ګډون کړی او که نه لا تر اوسه نه ده معلومه، خو ټاکل شوی و چې ښاغلی عبدالله نن له غرمې مخکې د ورېښمو د لار په اړه په کابل کې جوړې شوې غونډه کې برخه واخلي، خو ده په دې غونډه کې برخه وانه خیسته او دلایل هم نه دي معلوم. دا لا نه ده معلومه چې د جمعیت ګوند مشران به څنګه او سړډول پریکړه کوي. خو تر دې مخکې د جمعیت ګونزینو غړو او همته محمد نور ویلي چې د خپل استعفا خبره نه مني. خاغلی نور په یو خبره شوی ویډیو کې ویلي چې ولسمشر له د سره ژمنه کړې وي او د همغه شرایط او ژمنو پر اساس ویلي چې د استعفا وکړي. دی وایي چې په دغه ویډیو کې د ویلي دي چې د سره دغه شرایط نه دی منل سی وي یا په دغه شرایط او یا ژمنو باندې عمل نه شوی، نو ځکه دای هم د خپل استعفا خبره نه مني. نو تر اوسه پوری تازه معلومات دغه دی وګورو چې د جمعیت د ګوند مشرانو غونډه څه پایله لري او دوی به څه پریکړه کوي. په دې اړه به ورسته اوریدونکو ته حتمان مراد سه معلومات ورکو.
ډیره زیاته مننه دوستانو. نسیم شفق چې د بلخ د والی چې ولسمشر استعفا منل ده لیکن خپل عطا محمد نور ټینګار کوي چې څوکۍ به پرنیک دي. د موضوع په اړه در سره وروستي معلومات شریکول او لکه څنګه چې ویلې ټاکل شوی چې نن ناوخته یا څو شېبې وروسته د جمعیت ګوند دریس هم په دې باب معلوم شي. دا هم معلوم شي چې د افغان حکومت اجرائیه رئیس په دې باب یا په دې غونډه کې چې د جمعیت استازي به پکې وي ګډون کوي او کنه د ازادي رادیو په خبرونه کې دا موضوع در سره تعقیب او د چارو لکار په هانو هم د موضوع پړه پختنه لرو. همدا شی موږ سره د جګړې او سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ سیډونکو حلیم الله کوسری صاحب د ټلیفون په لیکه کې ده. کوسری صاحب خبرونه ته په خیر راغلاست. کدا وای چې دا موضوع واقعي د تیرو موضوعاتو په شان چې د افغانستان په سیاست کې خطو پورته کیږي هغه رقم د حل لارې لري او کدا ځل موضوع ډیره جدي ده؟
مننه. زما په ان باندې زه فکر کوم دا مسله دومره جدي نه ده. البته د دې لپاره به د یو حل لاره پیدا کیږي. زما په ان باندې مهمه خبره دلته دا ده چې خپل جمعیت رهبری په خپل منځ کې د سره په یو واحد نظر باندې متفق نه دي. د خپل موضوع کې هم مشکلات لري. نو نتیجې ته مثلا وګورو ډېر هغه قوي نتیجه به د جمعیت رهبرانو د جمعیت رهبری له لارې نه دایي چې دی به د ارګ سره البته په یو شکل مذاکره کې برخه ولري او یو په شکل د اشکالو به یو معامله کیږي. دا څنګه چې نور خلک چې ولا دا به ډېره جدي مسله وي او حالت به تشنج طرف ته ویشي. زه فکر نه کوم چې دا تشي مثلا تشکار وشي چې حالت تشنج طرف ته لاړ شي.
کوسری صاحب، اما د خلکو په ذهنونو کې یو پښتنه ده چې دا مولسم په ذهن کې دا په خلوی راځي چې ولسمشر په دومره قاطعیت وایي چې د استعفا مې منلې ده او دغه راز په بلخ کې افغان چارواکي وایي چې قول اردو ته هم د تیارسۍ امر شوی دی. بل طرف ته دا تا نور له څرګندونو دا سکري چې هغه په اسانۍ د څوکۍ پرې خودو ته آماده نه دی. که مسئله جدي نه ده، که چیرته دا ځل د دواړو ترمنځ تفاهم کیږي، د ولسمشر اعتبار، د ولسمشر واک څومره تر پښتنې لاندې راځي، او که چیرته عطا نور استعفا منی او څوکۍ پرېږدي، د هغه راتلونکی به څه ډول وي؟
ګوري، مهمه خبره دلته دا ده چې دا کومه استعفا ولسمشر منلې ده، دا خو اوس البته ولسمشر ته نو وړاندې شوی. دا هغه استفاده چې کله خپل د بلخ والی عطا محمد نور د رئیس جمهور سره په مذاکره کې داخل شو او د جمعیت په نمائندګۍ د مذاکره کول هغه وخت کې ودی. دا ایدا وسم کې چې ولا مشکل ده چې دغه استفاده مشروطه و او دې نه مني. خو مهمه خبره به عدالت دا ده چې دلته موږ وګورو خارجي قواوې هم سره خپل بین المللي قواوې دې وجود ده. زما په نظر باندې جمعیت مخکم دا شو حادثی شوی دی چې ډیر د شي خبرې کړې دي چې یو د شي جدي عکس العمل بخي خو هغه دا شي عکس العمل یو نه خو ده. زه فکر کوم چې ډیر نه ډیر زیات کې جدي شي رئیس جمهور بم تر یو هده پورې د عطا محمد نور آینده سیاست باره کې بحث ورسره کوي. او دا خبره چې ولا دا استعفا اوس ومنله شو رئیس جمهور د دې نه تیر شي، زه فکر نه کوم چې تیر شي. مهمه خبره دا دلته تا ده چې جمعیت په حقیقت کې د والی د عطا محمد نور د والی توپ د دې دومره ورته مطرح نه ده تر هغې پورې څومره چې ورته خپله د بلخ ولایت مطرح ده. بلخ یو سرحدي ولایت دی، د دې کوم هغه مالي عایدونه چې دي هغه د جمعیت دپاره مطرح دي. د جمعیت په رهبري کې مهم ذهنیت دا ده چې دوی هرات د لاسه ورکړه. کله چې اسماعیل خان مثلا د ولایت نه لاس واخیسته او کابل ته راغی، نو که بلخ هم د محمد نور بالخصوص او د جمعیت د رهبری د ولکې نه ووځي، نو دې دپاره به یو په شکل د اشکالو مالي او یو سیاسي ضربه وي. خبره دلته داره اصلي د جمعیت موقف دا ده چې بلخ دې وساتي. زه فکر کوم رئیس جمهور دې سره مشکل نه لري، ځکه رئیس جمهور هر خپل دا ادعا کوي چې صحیح ده حتی محمد جمعیت یو رهبر ده، خو موږ د بل د جمعیت یو بل غړی هلته ټاکلی په والی او همالته ده. ولایت د بلخ په حقیقت کې د جمعیت سره ده.
ډېر زیاته مننه د افغانستان د سولې جګړې د انسټیټیوټ څېړونکي ښاغلی کوسری صاحب، چې د بلخ د والی او د ارګ ترمنځ د ستونزې او د شخړې په اړه له ازادي راډیو سره خپل نظر شریکاو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د هرات چارواکي له ایران څخه په ډله ییزه توګه د شاوخوا 500 افغان ماشومانو د استولو او دی ولایت ته د بیرته استولو په اړه اندېښنه څرګندوي. د هرات د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو ریاست وای خای دغه ماشومان چې عمرونه د وو او د 14 کلونو ترمنځ دي د مخدره موادو د قاچاق یا هم د هغوی د بدن د اندامونو د غوڅولو په خاطر ایران ته بیول شوي وي. د دې ولایت د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مسؤلان بیا له دغه ماشومانو د دغو اهدافو لپاره د کار اخستو ترڅنګ د جنسي استفادې د مسأله هم زیاته وی وای چې قاچاقړون کې تر ډیره د کورنۍ او لبې وسلې ناوړه استفاده کوي. په دې اړه له هرات د ازادي رادیو د خبريال راستول شوی ریپورت ل نوریاس نوري اورو.
د هرات د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست وای هغه 350 افغان ماشومان چې وای په ډلېزه توګه ایران ته تللیو د دوشنبه په ورځ ایرانی چارواکو بیرته هرات ته ستانه کړل. د دې ادارې رئیس احمد جاوید نادم ازادي راډیو ته ویل خای دغه ماشومان چې عمرونه دي وو او 14 کلونو ترمنځ دي د مخدره موادو د قاچاق یا هم د هغوی د بدن د اندامونو د غوڅولو په خاطر ایران ته بیول شوی وي.
ما فکر میکنیم کې ای اطفال به خاطر مقاصد مختلفه
مخ فکر کوي چې دا ماشومان به د مختلفو هدفونو لپاره قاچاق کېدل، د بدن د غړو د پرې کېدو، د مخدره موادو د انتقال او ځین نور موارد لپاره چې سړی فکر کولای شي مخ دې ته ډېر اندېښنه لرو.
متصور هسته ما و نگران از وست.
یو شمیر دغه ماشومانو ازادي راډیو ته وویل چې د کارمندلو لپاره د ایران دغه له خطر ډک لاره نیولې و. دوی دغه راز په ایران کې په کمپونو کې د شکنجه په ګډون د ایراني چارواکو له بد سلوک څخه هم شکایت وکړ. طاهر علیا ویسا درې ماشومانو ازادي راډیو ته د خپل سترګو لیدلې حال داسې بیان کړ.
میره ته ایران جلورو شیرو بود
ایران ته تللو مخمو ایرانی مامورینو ونی ولا او بیرته پر سرحد راوړولو.
ما متخرفغه خو میرفتم
موږ له خپلو ملګرو سره ایران ته تللو. کله چې له اغزن سیم څخه تیر شولو ایرانی مامورینو ونیولو، درې شپې په یو کم کې وساتلو او وروسته یې بیرته افغانستان ته راوستلو. سرحد ته پخپله ولاړم. له اغزن سیم څخه چې تیر شوم پولیسو ونیولم، سترګې یې راپټې کړې او ماموریت ته یې بوتلم. سامه دومره بنده شوې وه چې نږدې وه ومرم. وچه ډوډۍ یې راکوله او کله به مو چې غوښتل خبرې وکړو په لغتو به یې د هرات ولایت د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مسؤلین وای قاچاقړون کې تر ډیره د کورنۍ له بې وزلۍ ناوړه ګټه پورته کوي او هغوی ته وای چې ماشومان د کار لپاره بهر ته بیایي. د دې ادارې رئیس سید عبدالقادر رحیمی ازادي راډیو ته وویل له دغو ماشومانو د مخدره موادو او د هغوی د بدن د غړو د پرې کېدو د اهدافو ترڅنګ جنسی استفاده هم کیږي.
اینا قاچاق برای انسان هستن که یک پاله میبرند.
د انسانانو قاچاق اورون کی دي چې دغه ماشومان بیای. دوی د خپل کورنۍ له غړو سره یو ځای نه دي تللي. دوی هغه ماشومان دي چې هر یو سره خبرې وکړي وای کورنۍ په افغانستان کې ژوند کوي. دا د مان لري چې دوی په خپل په یوازې سر بوتلل شوی دي. دا په ورسته یو میاشت کې درېمه پیښه ده چې ماشومان له هرات ایران ته بیول کیږي. د هرات کډوالو او بیرته راستنیدونکو ریاست مسؤلین وای په دې موده کې د او او د 14 کلونو ترمن شاوخوا سل ماشومان له ایران ایستل شوي او بیرته هرات ته ستانه کړی شوي. د دغو مسؤلینو په وینا ټول دغه ماشومان د هرات د ګلران ولسوالۍ اوسیدونکي دي. ویل کیږي ګلران هم د هرات ایول ناامنو سرحدي ولسوالۍ څخه ده.
د نوریاس نوري په راپور کې مو اوریدل چې د هرات چارواکي او د بشري حقوقو ډلې له ایران څخه په ډلې ایزه توګه د شاوخوا 500 افغان ماشومانو د استولو دی ولایت د بیرته استولو په اړه ښنه څرګندوي. دا ماشومان وي ایراني چارواکو سره بد سلوک کړي او دوی وهلي ټکولي دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د محابسو او توقيف ځایونو عمومي رئیس وای دا مهال شوخوا و نیم سوه کسان په اعدام محکوم شوي زندانیان په بند کې شپې ورځې سبا کوي. عبدالعلیم کوهستانی دا خبره د سه شنبه په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وکړه. له بلې خوا په دې غونډه کې اکثرو سناتورانو په څرخي پله زندان کې د افغان زندانیانو له ناوړه وضعیت څخه اندېښنه څرګنده کړه. پر دې اړه تفصیل د ناجیه صاحب ریپورت کې اورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د محابسو او توقيف خانو عمومي رئیس وای په اعدام محکوم شوی کسان لا هم د بند نه معلومه مدتی روي. عبدالعلیم کوهستانی د خبری د سه‌شنبه په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وکړي. د پدې اړه ویل
700 نفر تخمین ما هدامی داریم در محابس.
در محل شاو قوس و پندوز پا ادام محکوم شوی زندانیان پا بند که شپی ورزی تیروی. دوی پا ادام محکوم دی. شپار از کالی پا بند که تیر کردی. دای و جنجالی موضوع درلوده او اکثره بندیان شکایت کوي چې دوی باندې دوه سزاګانې پلی کیږي، یو په اعدام محکوم دي او له بلې خوا هر یو شپږ کاله بند تیر کړی.
تر دې وړاندې د افغانستان د عدلي وزیر ویلي چې د هیواد په جزایي کورټ کې اعدامونه محدود شوي او په بدل کې ابدي حبس زیات شوی. د جزا کورټ د روان کال د څور په 15مه په 113 فصلونو او 940 مادو کې ترتیب او ملي شورا ته د تصویب لپاره لیږل شوی، خو تر اوسه ولسي جرګې نه دی تصویب کړی. تر دې مخکې په افغانستان کې د یو شمېر کسانو د اعدام په اړه د بشري حقونو سازمانونو هم غبرګونونه ښودلي دي. د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې د لوی څارنوالۍ مرستیال عبدالفتاح عزیزي بیا وویل چې د نویو فرمانونو په اساس په ځینو مواردو کې د اعدام پر ځای د عمري بند موده په پام کې نیول شوې.
قضایا اعدام سه محکمه فیصله میکنه و بعد
د اعدام په قضیو د دریو محکمو لخوا پرېکړه کېږي او وروسته د قانون په اساس جمهوري ریاست ته استول کېږي. لاغې سره بیا هم تاسو شاهدان یاست چې په دې وروستیو کې د محکمې حکم تطبیق شوه او په ځینو مواردو کې د اعدام سزا په دوامداره حبس بدل شوه.
که څه هم په افغانستان کې په اعدام د محکومو کسانو د شمیر په اړه کره معلومات نشته، خو شاوخوا یو کال وړاندې د مشرانو جرګې رئیس ویلي و چې له 500 زیات کسان په اعدام محکوم شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان مشرانو جرګې یو شمیر غړي بیا د بندیانو له ناوړه وضعیت او په بند کې په اعدام د محکوم شوو کسانو د پاتې کېدلو له امله اندېښنه ښیي او وایي چې دې ستونزې ته باید جدي رسیدګي وشي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
تاسې زموږ غږله ازادي راډیو او د څېړنې او پراختیا په نامه یو بنسټ د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښځو ونډه مهمه ګڼي. د دې بنسټ مسؤلانو د سه شنبې په ورځ د یاد بنسټ د ژورنال د درېمې ګڼې د تشریح کولو پر مهال ویل چې په دې ژورنال کې د سولې په پروسه کې د ښځو د ونډې اړوند نه تحلیلي مقالې ځای شوي دي. د سولې د عالي شورا د دغه ژورنال د خبرېدو هرکلی کوي. وایي دغه مقالې به د افغانستان د سولې د پروسې په لاره کې د شته ستونزو د لرې کولو لپاره یو ښه او مؤثر لارښود وي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د سیړنې او پراختیا بنسټ وایي د دې لپاره چې د افغانستان د سولې پروسه عامه او له عمومي اجماع څخه راپورته شوې وي، باید د خلکو په تیره د ښځو نظر پکې واخیستل شي. د دغه بنسټ مسؤلینو د سې شنبې په ورځ په کابل کې د یاد بنسټ د ژورنال د درېمې ګڼې د مطالبو د توضیح کولو پر مهال وویل د دوی موندنې ښیي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښځو ونډه مهمه ده. د سیړنې او پراختیا د بنسټ اجرایی رئیس مریم صافی وایي په دغه ژورنال کې د سولې په پروسه کې د ښځو د ونډې اړوند یو لړ تحلیلي مقالې راټولې شوې دي.
د ژورنال په دې ګڼه کې نه مقالې راټولې شوې چې هر یو یې د سولې د پروسې یو اساسي ځانګړنه بیانوي. موږ ټینګار کوو چې دغه پروسه هر اړخیزه، دوامداره او له عمومي اجماع څخه رامنځته شوې او د خلکو او په تېره د ښځو نظر پکې په پام کې ونیول شي.
مېرمن صافی هیله وښوده چې دغه ژورنال وکړی شي د سولې په پروسه کې د ښځو د ونډې اخیستنې یو ښه پیلامه وي. د دغه بنسټ د معلوماتو له مخې په دغه ژورنال کې د دیارلسو لیکوالو مقالې خپرې شوې. په 2008 میلادي کال کې به په دري او پښتو ژبو وژباړل شي او د هیواد ټولو ولایتونو ته به ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې پخوا تر دې د ولسمشر میرمن رولا غنی د افغانستان د ښځو شبکې او د ملي شورا ځینو غړو هم د سولې په پروسه کې د ښځو پر ونډې ټینګار کړی دی. اوس د افغانستان د سولې عالي شورا په ترکیب کې 12 ښځې شاملې دي. د سولې عالي شورا د دغه ژورنال د خبرېدو هرکلی کوي او وایي دغه مقالې به د سولې د پروسې د لارې د ستونزو په هوارولو کې مؤثر رول ولوبوي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیاله حبیبه سرابی وایي دغه ژورنال باید د خلکو د ګټې اخیستنې لپاره په دري او پښتو ژبو وژباړل شي.
پس ژورنال در هر صورت با کار شورای عالی سول
ژورنال په هر صورت کې په هر اړخیزه توګه د سولې د عالي شورا له کار سره تړاو لري. که دا کار په څېړنه کې وي، که په مدني ټولنه او که د ملي اجماع په برخه کې وي، هیله ده چې دغه مقالې زموږ لپاره داسې لارښودې وي چې ستونزې ختمې کړو او سولې ته چې د افغانستان د ټولو خلکو غوښتنه ده ورورسیږو.
په افغانستان کې د یونما د دفتر استازی سکاټ سمیت چې په دغه ناسته کې حاضر و، د سولې په پروسه کې د افغانستان د ښځو پر ونډې ټینګار وکړ. د وویل د افغانانو دود ته په پام دغه کار به په لومړي سر کې لږ ستونزمن وي، خو که هره ښځه په دغه پروسه کې لازمه برخه واخلي، د سولې له پروسې سره به یې مرسته کړې وي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
د جرمنی دفاع وزیر وایي له افغانستان نه نړیوال ځواکونه ډېر په بیړه ووتل. اورزلا فون ډیرلاین دا څرګندونې د دوشنبه په ورځ له بلخ ولایت څخه د کتنې پر مهال کړې دي. هغې وویل موږ ټول په دې پوهو چې هغه وخت افغانستان امنیتي وضعیت ډېر خراب و. د جرمنی دفاع د وزیر د څرګندونو مهمې برخې له نوریاست نوري اورو.
د جرمنی دفاع وزیر اورزولا فون ډیر لاین په مزار شریف کې ډیره له جرمنی ځواکونو څخه د کتنې په مهال وویل چې نړیوال ځواکونه په وروستیو کلونو کې په ډیره بیړه له افغانستان ووتل او هغه هم په داسې وخت کې چې موږ ټول په دې پوه چې د دې هیواد امنیتي وضعیت خراب دی. د جرمنی دفاع وزیر په عین حال کې وویل چې هیواد له افغانستان سره اوږد مهاله مرستو ته ژمن دی. میرمن ډیر لاین له 2014 کال وروسته چې په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو محارب ماموریت پای ته ورسېد، په دې هیواد کې په چټکۍ د نړیوالو ځواکونو د شمیر پر کمیدو انتقاد وکړ او وی ویل چې نړیواله ټولنه اوس په دې پوه شوې چې ورته په کار ده چې له ډېر صبر کار واخلي. هغې زیاته کړه دا یې نه دي هېر کړي چې هغه وخت چې موږ د ISF په چوکاټ کې په ډېره بیړه او زیاته پیمانه د سرتیرو شمیر کم کړ، ټول په دې پوه چې د افغانستان امنیتي وضعیت خطرناک دی. د جرمنی دفاع وزیر وویل افغانستان تر اوسه د نړیوالو ځواکونو ملاتړ، مشورې او روزنې ته اړتیا لري او زیاته کړه چې تر اوسه ډیر څه شته چې باید ترسره شي، خو دا په دې ډاډه ده چې په دې هیواد کې د دوی ماموریت پر سم لوري مخته ځي. د جرمنی دفاع وزیر وویل افغانستان به موږ تر یوې اوږدې مودې پورې بوخت وساتي چې موږ ته هم پکار ده له ډیر زغمه کار واخلو. په اوس وخت کې په افغانستان کې چې وخت د نړیوالو مرستندویو ځواکونو یا ISF د ماموریت په چوکاټ کې د سرتیرو شمیر شاوخوا 150,000 تنو ته رسیده، اوس په دې هیواد کې د نړیوالو ځواکونو شمیر شاوخوا 10,000 تنه دی. ډیری برخه یې هم امریکایي سرتیری دي. امریکایي چارواکو په افغانستان کې د پوځي هڅو د پراختیا لپاره د واشنگټن د نوې اعلان شوې ستراتیژۍ په ترڅ کې د جرمني په ګډون د ناتو له نورو متحدینو هم غوښتي دي چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر زیات کړي، خو دوی تمه نه کوي چې جرمني به د نوي حکومت تر جوړېدو مخکې په دې اړه کومه پرېکړه وکړي. د جرمني پارلمان تېره اونۍ په افغانستان کې د جرمني پوځیانو ماموریت د دریو نورو میاشتو په مخه تمدید کړ ترڅو نوی جوړېدونکی حکومت یې وروسته د اوږدمهاله غځېدو په اړه غور وکړي. په اوس وخت کې په افغانستان کې د ناتو د قاتم ملاتړ له ماموریت په چوکاټ کې د جرمني شاوخوا 980 پوځیان په دې هیواد کې خدمت کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
چین د امریکا له متحده ایالاتو غوښتل چې د رقابت پر ځای د دوه اړخیزې همکارۍ ته لومړیتوب ورکړي، ځکه دا د دواړو هیوادونو په ګټه ده. چین دغه څرګندونې د امریکا د ملي امنیت د نوې اعلان شوې ستراتیژۍ په عکس العمل کې کړي. په دې ستراتیژۍ کې د روسیې تر څنګ چین هم د امریکا لپاره رقیب هیواد بلل شوی دی. د دې موضوع جزئیات له نوریاس نوري اورو.
وروسته له هغې چې د امریکا متحده ایالتونو چین خپل رقیب وباله او ویل چې د امریکا د قدرت په وړاندې د درېدو هڅه کوي، پیکینګ وایي د چین او متحده ایالتونو ترمنځ همکاري به د دواړو لورو په ګټه وي، خو تقابل به د دواړو لورو په زیان وي. په امریکا کې د چین سفارت په خپل ویبپاڼه کې ویلي چې چین هیله مند دی چې متحده ایالات به د ډېرې ټیټې لوبې ذهنیت پای ته ورسوي او توپیرونو ته په درناوي د ګډ دریز لپاره هڅه وکړي. د چین سفارت وایي د متقابل احترام پر اساس چین غواړي چې د متحدو ایالتونو په ګډون له نورو هیوادونو سره په سوله کې ژوند وکړي، خو متحدو ایالتونو ته پکار ده چې د چین پرمختګ ومني. د امریکا د ملي امنیت په اړه په هغې نوې ستراتیژۍ کې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون اعلان کړه، د امریکا لومړی اصل ته لومړیتوب ورکړل شوی او چین او روسیه دواړه هغه رقیب هیوادونه بلل شوي چې هڅه کوي د امریکا امنیت او سوکالۍ ته زیان ورسوي. په داسې حال کې چې متحده ایالات چین او روسیه د رقیبو هیوادونو په توګه نوموي، ولسمشر ترامپ په خپل هڅه کوي چې د چین له ولسمشر شي جن پینګ سره پیاوړي اړیکې ټینګې کړي. دواړه لوري دا هڅه هم کوي چې د شمالي کوریا د اټومي او راکټي پروګرامونو مخه ونیسي. ترامپ وویل متحده ایالات له روسیې، چین او نورو هیوادونو سره فوق العاده مشارکت غواړي، خو تل به د خپلو ملي ګټو ساتنه کوي او د امریکا ګټو ته به لومړیتوب ورکوي. روسیې تر اوسه د امریکا د ملي امنیت د نوې ستراتیژۍ په اړه رسمي عکس العمل نه دی څرګند کړی. ترامپ د ایران او شمالي کوریا په ګډون له تروریزم سره د مبارزې د څرنګوالي په اړه په ډیرو مواردو کې د امریکا د مخکني ولسمشر باراک اوباما پر دریځ او اقداماتو انتقادونه وکړل.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
تاسو زمون غغله ازادي راډیو اورو او اوس هم له اسمت ساروان اورو چې د داسې اسطوري پړوي چې اته سیارې تری شاوخوا سرخيږي.
یو نوی ستوری چې شاوخوای اته سیارې راڅرخي د مصنوعي ذکاوت او کپلر تلسکوپ په وسیله موندل شوی دی. د امریکا فضایی ادارې یا ناسا ویلي چې د لمریز نظام زموږ د لمریز نظام غوندې دی، خو په هیڅ یوه سیاره کې د ژوند امکان نشته. د دې نظام لمر کپلر نیوي نومول شوی چې زموږ له لمریز نظام سره شاوخوا 15,000 نوري کلونه واټن لري. له سیارو څخه یوه یې د مځکې غوندې ده، خو یوازې 4.14 ورځې د خپل لمر په شاوخوا څرخي، په دې معنی چې د هغه ځای بشپړ یو کال د دې ځای د 2 اونیو همره دی. د امریکا فضایی ادارې ناسا ویلي تمنا کیږي چې له دغو سیارو څخه پر یوه دې هم د ژوند امکان وي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دوهمه ماښامنۍ خبرې